په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې ساعت خبرونه کوربه مو ده اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې مې رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په راپورونو کې به تر ډیره د کندز په حالاتو تم شو، خو نور موضوعات هم لرو. دغه شان حقیقت څه دی او تاند څنګ دوه اونیزې خبرونې هم درته خبرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزی او د افغانستان کورنۍ خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د بشری حقوقو خپل کمیسیون وايي په کندوز کې ورستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت وايي تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي او د سرپل ولایتي شورا وايي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. پوره خبرونه د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسیون وايي چې په کندوز کې ورستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. دغه کمیسیون وايي رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسلوالو مخالفینو سلګونه بیګونه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د بشر ضد جنایتونه یې کړي دي. ښاغلی بیدار همداراز له نړیوالو پوځیانو او افغان حکومت وغوښتل چې په دې جګړه کې دی له دې وروسته د افغان ملکیانو ژوند ته پام وکړي او هیڅکله د ملکیانو ژوند ته خطر مخ نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې سلوالو مخالفینو په کندوز کې بشری حقوقو تر پښو لاندې کړي، افغان ملکیان په بیرحمانه توګه وژلي او شکنجه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د اچین پولیس ولای کی مو یو خبر مخته کړی دی. تیر شپه د اچین پولیس ولای په عبدالخیل سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش شل کسان وژل شوی دی. سیمه چارواکي بیا وایي چې د اچین په عبدالخیل سیمه کې لا هم خال خال د زیر روان دي. په دې سیمه کې لس وخت راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ حمله پیل کړې وې چې بالاخره نن کنټرول په لاس کې واخیست. د سرپل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرپل او فاریاب ته سفر وکړ، د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک کړه، خو ویل کېږي چې په دغو سیمو کې یو ځل بیا د دغو مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. او د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په دوه ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ عواید لري. د دې شورا یو غړی مجید اخونزاده وایي طالبان په شمالي ولسوالیو کجکی او مساکلا کې د برېښنا د عوایدو لټولولو دا پیسې ترلاسه کوي. اخو د هلمند د برېښنا ریاست هم تاییدوي چې طالبان په دغه سیمو کې د برېښنا عواید ټولوي، خو دقیق شمیرې نه ښیي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مې استاد ما همکار فریبا ظاهر در اوروي.
تکه سمې اوکرایني ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون غوښتن کې نن د اوکراین په ختیځ کې د جګړو لومړی کرښه څخه د سپکې وسلې لري کول پیل کړي. دغه اقدام د منسک په تړون کې ذکر شوی چې په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. دغه تړون تر ډیره نه دی پلی سوی، په تیر بیا د اوربان ماده یې څو ځلې لپاره مغورځول شوی ده، خو په دې روسي اونیو کې د جګړې بندي شوی دی. پر دې سربېره روانه اونۍ یو بل تړون هم وسو چې لمخې به یې ټانکونه او نورې وسلې لري کېږي. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په سیمه کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو نن اعلان وکړ چې دوی به له هایل سیمې څخه ټانکونه هم لري کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا ومنله چې حکومت به د هغو وسلو لري کول پیل کړي چې د میل قطر یې تر 100 میلی متره کم وي. دی وایي دغه بهیر به یو څلوېشت ورځې دوام وکړي. ولسمشر پروشینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه ګام د جګړې د ختمېدو معنا لري وویل، دا د اوربند په معنا ده. جګړه به هغه مهال ختمه شي چې د اوکراین د خاورې وروستۍ برخه آزاده شي. پروشینکو دا خبرې نن په پاریس کې د روسیې، فرانسې او جرمني له مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړه. دغه غونډه د منسک تړون د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره ژغ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې چې د تلویزیون له لارې خپرېدل د یو پیغام استولی چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولې نړۍ ده، ځکه د په خبره تروریستان په خپلې ناسمه ایدیولوژي سره ټول بشریت، کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي. نو ځکه د السیستاني په خبره دې ته اړتیا ده چې له ټولو لورو د تروریزم په وړاندې نړیواله مبارزه نور هم پراخه سي. د سیستاني د څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی ویلي چې حکومت به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. متحده ایالاتو له وړاندې لڅ باندې یو کال راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د هوایي بریدونو مشري کړې ده. روسیې په سوریه کې خپل هوایي حملې د سپتمبر له 1.5 نیټې څخه پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب د روسیې وروستي نظریات رد کړ او ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل د سوریې په مسله کې د روسیې چلند د غمیزې خواته دستور ورکول دي.
Against moderate opposition that Russia
دوی وی دغه ډول هوایی بریدونه چې د منځلاري اپوزيشن پر ضد کیږي او روسیا پکې دخیله ده برعکس نتیجه باور کړي. موږ به لو وروستي نتیجه چې ټول ورته انتظار یو لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنله چې د امریکا پروګرام چې د سوریې منځلاري مخالفان به روزي او تجهیزوي به هغه سي چې شایي نتیجه نه ورکړي. د ګواتیمالا د پلازمینې په څنډو کې په یوه سیمه کې د مځکې د شویدو له کبله لږ تر لږ د 10 کسانو د مړینې او د سلګونو د لادرکېدو خبرونه خپره سوي دي. چارواکي وایي دا پېښه پرون سوې ده. د ژغورنې ډلې پولیس سرتیري او د سیمې خلک د لټون چارې پر مخ وړي او په ژوندي پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. راپورونه وایي ځینې کورنیو له هغو کسانو څخه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې ګمان کېږي تر اوسه هم تر خاورو لاندې سار دي. چارواکي وایي شاوخوا 600 کسان لادرک دي او شاید د مړو شمېر نور هم لوړ شي. ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په زیاتېدونکو خطر اندېښنه څرګنده کړه. دا اندېښنه وروسته لاغه څرګندېږي چې دوشنبه په وروستیو کې پر تاجکستان اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په هغه لمه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پرون خبره کړې راغلي چې د سپتمبر میاشتې له پیله د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول شوي او بندیان شوي دي. د تاجکستان سترې محکمې د سېشنبه پر ورځ په یوه حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سخت دریځ او تروریستي سازمان اعلان انکل او پر فعالیت بندیز ولکاوه. محکمه د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې د تر اوږد مهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. او ایران د بحرین له یو ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایراني ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووزي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی له ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې په وروستیو بمی بریدونو کې لاس درلود. بحرین تیرونی مرکز منامی ته نږدې د بمونو د جوړېدو فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پېښې تر شا دی، خو ایران دا تورونه رد کړی دی. د خبرونه پای
زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لا هم په کندز ښار کې تصفي عملیات دوام لري او هڅه کیږي څو دا ښار له پوځي حالت راووباسي.
یعنی موږ دا اعلان وکړ چې مطلق ټول ښار نو تصفیه شوی. زموږ عملیاتونه ښه روان دي په ښار کې. موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کړو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندز کې بشري ناورین رامنځته شوی دی.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون واکه د اول ورځ نه سمون پورې د دې مسایلو څار کړل او بل اخر په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندز کې لا پېښ شوی دی.
د حقیقت سره په خبرونه کې به له انوار الحق احدی نه واورې.
زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده په دې جامعه کې په دې سیستم کې فعلاً یو اپوزیشن نشته او د حکومت پالیسیګانې باید نقد شي.
نور راپورونه او د ځوانانو لپاره تاند څنګ اونیزه خبرونه هم شته. ملچا مو کړی او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای لا هم په کندز ښار کې تصفیه عملیات دوام لري او هڅه کیږي څو د ښار له پوځي حالت راوېستل شي. د دغه وزارت وای صدیق صدیقی نن شنبه خبریالانو ته وویل چې 500 د میلیونو تازه سرتیری دغه ولایت ته لیږل شوي څو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیاتو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې له کندز څخه کابل ته راغلي یو شمېر خلکو له ازادۍ راډیو ته وویل چې که کندز خلکو ته پام ونه شي نو هلته به انساني ناورین رامنځته شي. قسیم سولمل او نور جزئیات په دې اړه.
د کندوز له تیرو څو ورځو راهیسې د جګړې په اور کې سوځي او دا ښار لا هم په بشپړه توګه د دولت لاس نه دی لوېدلی. خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به کندوز تصفیه سي او هڅه کېږي څو دا ښار له پوځي حالته راوځي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په کندوز ښار کې عملیات دوام لري او ښې نتیجې هم ورڅخه ترلاسه شوې دي.
یعنی موږ دا اعلان وکړ چې مطلق ټول ښار نوز تصفیه شوی. زموږ عملیاتونه خروان دی په خار کې موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کو او د خلکو مرسته ډیر مهم دی چې دوی چیرې پرسوي دي. د ملکی خلک کورونو کې دوی پرسوي نو یو اطمینان ورکوو چې زموږ تسلط زیات شوی دی خار باندې.
شغله صدیقی زیاته کړه چې په تیرو 15 ورځو کې د عملیاتو او جګړو په نتیجه کې 300 وسلوال مخالفان وژل شوي او 80 نورې اسیر نیول شوي دي. خو د افغان لوري ته د اوښتو تلفاتو شمیره کمه یاده کړه. د دغه رسول چې د کندوز پېښه نړیوالې ټولنې ته یو قوي پیغام ورکوي چې ټوله باید د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او افغان حکومت ته کافي امکانات او تجهیزات ورکړي. وسلوالو طالبانو تیرونی دوشنبه د کندوز ښار ونیوي او سبا ورځ ته د افغان ځواکونو لخوا پکې عملیات پیل شول. د کورونی چارو وزارت د معلوماتو لمخې د بسرحد ډاکټرانو پر روختون د بهرنی ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې چیرې چې طالبانو ځای نیولی و دغه روختون درې کارکوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. موږ غوښتل په کندوز کې د روان حالت په اړه د ځایي چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسولو. په همدې حال کې د کندوز ښار له جګړې څخه کابل ته راغلو یو شمېر خلکو ازادۍ راډیو ته وویل چې که په کندوز کې جګړه دوام کړي نو هلته به یو انساني ناورین رامنځته شي.
اسم عبدالشکر یکی از استادان لیسه ذکور کننده ولایت کندوز شما دیدی مایی است که هر کسی که تعدادی خوب خدا کشید به دیگه ولایت های تخار بدخشان و بغلان و کابل و تعدادی که هم مانده و از خانه که میبره بخاطر بعضی مشکلات ها ولی زده میشه کشتن بشه.
اسم احمد یوسف مسکینیار هستم، یک تن از باشنده و فعال مدنی شهر کندوز. قرار است که اگر یکی دو روز به داد مردم کندوز کسی نرسه مردم از گرسنگی بمرد. دکان ها همه بسته هستند، تمام نانبایی ها بسته هستند، هیچ چیز مواد خوراکی پوشاکی بر مردم پیدا نمیشه.
په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د کندوز خلکو استازې فاطمه عزیز لازادې له دوه سر خبرو کې د کندوز پر حالت اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د جګړې شکل لوري باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره اور بند وکړي.
دکترها نرسها پرسنل سی از بین رفته اینال نه یک جایی است که زخمی تداوی شود و مرده ها و اجساد مردم در روی سرک افتید نان نیست ها و مردم تباه و برباد از فاجعه انسانی رخ داده. لطفا بر یکی دو روز آتش بس بکنن رئیس جمهور امروی از امون مردم هر تفاهمی که دارن امی به آتش بس در قدم اول بکنن که مردم قندز از قندز براید.
د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید لکه څرنګه چې ژمنه کړې په کندوز کې عملیات د ټولو ولایت تر تصفیه کېدو جاری وساتي. دوی هم در زوایي حکومت باید د کندوز له جګړې زده کړه وکړي او پرېنښتي چې د هیواد په نورو سیمو کې ورته پیښې تکرار شي.
بله قدر من اوریدونکو، د کندز ولایت د وضعیت په اړه زموږ همکار صفی الله ستانگزي د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړي. ښاغلی بیدار وایي
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځې نه تر نن پورې د دې مسایلو څار کړل او بل اخر په دې عقیده دي چې دا یو بشری ناورین دی چې په کندز کې راپېښ شوی دی او د دې ناورین مرکبات داسې دي او اجزای داسې دي چې هلته په وسیع پیمانه باندې خلکو لادرکي موجوده ده، بېځایتوب موجود دی، کډوالتوب موجود دی، انسانان وژل شوي دي بغیر د کوم عدلي جریان په قصدي او عمدي توګه باندې، بالاخره د انسانانو د انساني سپر په توګه باندې استفاده شوې ده. هغه تاسیسات چې عامه شتمني ده او عامه ملکیتونه دي هغوی ته ډېر زیات رسېدللی، نړیوالو ادارو ته چې هلته موجود وو او نړیوالو بهرنیو ادارو ته حتی قونسلګریو ته چې د بهرنیو هېوادونو هلته موجود وو ډېر زیان و ضرر رسېدلی. په دغه لړ کې د یونامه دفتر، د میتودیک دفتر، د یونیسکر دفتر، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم ډېر ځله لیدلی دی. ازادي بیان ډېر ټکنی شوی ده په قدس کښې، د هغې نه دقیق اطلاعات نشته، د ژورنالستانو ژوند هم تامین نه دی، محفوظ نه دی. په دې خاطر باندې دغه ټول مسایل تر جمع کوي. بعضې مسایل داسې دي چې واقعا د جنګي جرایمو په زمره کښې راځي، جنګي جنایتونه سرسره
کوي. په دغو جګړو کې څومره دغه کسان دخیل وو او څومره کومې خواوې ډېرې ملامتې وې او څومره د ملکیانو ژوند ته کومو ډلو ډېر پام نه دی کړی؟
دا باید واضح طور باندې وویل شي چې دولت مخالفینو هغه کړنې چې په قدس کښې کړي دي، د ټولو نه مسؤلیت هغوی ته ډېر راځي دی په دې کړنو کښې چې هغوی د انسان ژوند ته، د بوډاګانو، د ښځو، د ماشومانو، هغوی ته یې خیال نه دی ساتلی او هغې ته احترام موجود نه و.
بلې،
اوس دولت د بیا نیولو په درسل کښې دی، د قدس ښار. دلته هم یا په هغې دوره کښې هم د دولت متغسط جوړېده چې د خلکو د ژوند څخه حفاظت، حراست په هغې حراست کښې هم ماکامي موجوده وه که نه. نو اوس چې بیا د نیولو خبره کېږي، لازمه دا ده چې دولت د یو ژمنې لوري په توګه باندې او د دولت نړیوال حامي قوتونه چې په دغه عملیات شرکت کوي، د ملکیانو د ژوند او د حال او مال ساتنه باید وکړي، حفاظت باید وکړي. ځکه هېچا ته دا موقع باید حاصل نه وي که په شدت عمل سره د یو برخورد کوي د مخالفینو په توګه په وړاندې. نو دوی هم د دې جنګ د قوانینو خیال باید وساتي او هغه قوانین چې ځان لپاره منلي دي او دا کړي دي
بله. بیدر صاحب محترم، نن سهار وختي هم په کندوز کې په یو روغتیایي مرکز ویل کېږي چې یوه هم هوایي حمله شوې ده، ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي، ځینې ودانۍ هم ویجاړې شوي، او په نوره ټوله جګړه کې هم ملکیانو ته سخت تاوان رسېدلی دی، کډوال شوي دي نورو سیمو ته او په سخت حالت کې ژوند کوي هغوی په نورو سیمو کې. ولې د تاسو له پرله پسې غوښتنو او د بشري حقونو د مدافع ډلو له پرله پسې تاکیدونو سره سره بیا هم د ملکیانو ژوند ته پام نه کېږي په جګړو کې؟
واقعیت دا ده چې دوی دغه قوانینو ته لکه د دولت مخالفین چې دي او د جنیوا کنوانسیونو په اساس مسؤلیت هغوی ته هم راځي ده، دوی داسې فکر نه کوي چې موږ خو دولت نه یو، دولت دا قوانین اضا کړي. په هغې کښې داسې احکام شته ده چې یو جهت د قضیې کېدای شي دولت نه وي، او دو دستور د جنګ د ملکیانو د تلفاتو په هکله باندې هغوی هم جدن باید مراعت کړي او د دې مسؤلیت نه خلاصېدی نه شي. نو دولت ته هم او د دولت نړیوالو حامي قوتونو ته دا مکلفت راځي ده چې د انسان ژوند ته باید احترام وشي.
د کندوز ښار د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مو د ازادۍ راډیو د همکار صفیولا ستانکسی مرکه اوریدله. او اوس هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته کتنه چې تر ډېره مطالب همدا د کندوز حالاتو ته ځانګړي دي او اسدالله لودین کتلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د کندوز ښار وروستي وضعیت او په دې اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو د کندوز ښار په نیول کېدو سره غوښتل خپلې واکمنۍ ته جغرافیوي موقعیت پیدا کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دا مهال هم طالبان پر کندوز فزیکي او رواني کنټرول لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د کندوز ښار په بیرته نیولو او هلته پر پراخو عملیاتو او اضافي عسکرو باندې د افغان حکومت ډیر لګښت راغلی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط اصلي لاملونه باید پټ نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز ښار د سقوط عوامل بېلابېل ښودل کېږي او په کار ده چې د یوې ژورې څېړنې په وسیله یې اصلي لامل پیدا شي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جګړې پر مهال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، ډېر بېګناه کسان وژل شوي او اوس هم د خلکو زورول روان دي او په جګړه کې ګیر کسان له ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور په کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ظلمونو عام خلک عقدمن کړي وو او د کندوز د نیول کېدو پر مهال له طالبانو سره مرسته کړې ده. کندوز د لویې استخباراتي جګړې بېلګه. دا بیا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په استخباراتي جګړه کې طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ځینې جنایتونه کړي او دې جنایتونو د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي ولسمشر دریو کمیسیونونو ته دنده ورکړې چې د کندوز د سقوط لامل وڅېړي، خو د لیکوال په باور ممکن د دې کمیسیونونو موندنې هم د تیر په څېر تشریفاتې وي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت به د کندوز د پیښې عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي که حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو د تبلیغاتو مخه ونه نیسي، د کندوز سقوط به ناوړه عواقب ولري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانان ټول باید په یوه خلو د هیواد د دفاع لپاره سره ودرېږي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپورونه وایي چې بغلان ولایت تالو برفک ولسوالۍ شاوخوا درې ورځې مخکې د وطلوالو طالبانو لخوا نیول شوي. خو دا چې آیا افغان حکومت یې تر اوسه د بیا نیولو لپاره کوم اقدام کړی او که نه، په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي را سره د تلیفون په مستقیمه کرخه دی. ښاغلی غزالي، ښه راغلاست او مهرباني وکړئ د وضعیت په اړه راته ووایئ چې وضعیت څه ډول دی.
یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بغلان می باشد. دو روز یا سه روز قبل بدون خونریزی به دست طالبا افتید و حالا مقامات امنیتی بغلان میگن که ما برای بازپسگیری این ولسوالی آمادگی آمدان داریم و به زودی ممکن اقدام بکنیم.
بله، تر اوسه پر کوم عملیات ندی پیل شوی ښاغلی غزالی؟
هنوز مشکلات جاریه که در داخل شهر پلخمری و حومه شهر پلخمری هست مجال ایره بر مقامات امنیتی یا قوای امنیتی مستقر در بغلان نداده که به اونجا عملیات را راه اندازی کنه. هنوز عملیات راه اندازی نشده، اما مقامات میگن که ممکن این عملیات به زودی به خاطر بازپسگیریش انجام شده.
بله، ښاغلی غزالی، د طلاو برفک نه یا د بغلان ولایت نورو ولسوالیو ته او یا مرکز پلی خمری ته بیځایه شوي کسان راغلي دي، کډواله یا راکډه شوي دي، که څنګه؟
اونجا معمولا طالب های محلی هستن، کسی از اونجا به اجا نشده. این تقریبا 100 کیلومتر فاصله بین پلی خمری و طلاو برفک هست. این ولسوالی هم مرز با ولایت بامیان است که مسیر بامیان شمال هم از اینجا میگذره، مرز دیگهش با ولایت سمنگان است و با اردن هم سرحدی داره. به اونجا خونریزی و کشت و خون نشده، صورت نگرفته، حتی جنگ هم صورت نگرفته، جنگ کوتاهی صورت گرفته که بر وضوع پلیس اونجا تسلیم به ولسوالی را مجبور به فرار شده. کسی مهاجر به جایی نشده از اونجا.
مننه، کور موادان ښاغلی غزالی. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د بغلان ولایت د طلاو برفک ولسوالۍ د وضعیت په اړه راته معلومات راکړو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت درشي
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه او دغه شان راپورونه په دغه انټرنیټي پانو هم ترلاسه کړئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. په قندز ولایت کې د نامنوی روسي او پیښو د فراه ولایت اوسیدونکو هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د فراه ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان شتون لري او باید چې جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. خو د فراه ولایت امنیت چارواکي بیا په دغه ولایت کې د پوره امنیت د شتون ډاډ ورکوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت اوسیدونکو د کندز ښار سقوط اندېښمن کړي او د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت د امنیت په برخه کې دي ډېرې هلې ځلې وکړي. د دوی په خبره د فراه په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري او دغه سیمې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او د دې ویره هم شته چې وسوال مخالفان د فراه پر ښار برید وکړي. فرای اوسیدونکو وایي که ټینګ امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ورځ تر بلې دغه ولایت امنیت ترنګلې کېږي.
د کندز وضعیت پر عامه اسحان باندې منفي اغېزې شي، لکه د فراه پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفي تاثیر شي. د فراه امنیتي وضعیت د مرکز وضعیت نسبتا ښه دی، د ترافیکی امنیت هیڅ وجود نه لري.
واقعیت سقوط شهر کندز بر ازهان عامه تاثیر گذاشته، گرچه بر امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نداره، شاید کم مورال طالبان قوی شده باشه.
لبلی خو بیا د فراه ولایت ولایتي چارواکي خلکو ته د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د فراه د ښار د امنیت د ساتلو لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او هیڅکله هم باید فراه د کندوز سره پرتله نشي. دغه په خبره د فراه ولایت په امنیتي ځواکونو کې قوي مورال شته او کارتیا و نو دی خپل به هم ځان د امنیت د تامینولو لپاره قربانی کړي.
دې کې هیڅ ځای کې اضافه او خلل وجود نه لري. د لوی خدای په حکم سره څه چې مو په توان کې دي، څه چې بندګۍ ایجاب کوي، د خپل وس په اندازه باندې موږ خپل ماموریت ادا کوو. زه دلته موجود یم د فراه له خلکو سره، د نظامي شورا د رئیس په توګه، د والي په توګه، او که چېرته ایجاب کوو چې هغه ورځې ته رسېده چې نوبت زما د مرمیو راځي، زما مرمۍ به هم خلاصېږي، او که د مرګ ضرورت و نو یو مړی به په دې فراه کې دیوالي هم وي.
د فراه ولایت ټول ټال لس ولسوالۍ لري چې په پنځو کې د دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري. د مخدره توکو کښت او قاچاق او همداشان د فراه ګاونډیتوب د ایران او د هیواد د ناامنه ولایتونو سره په دغه ولایت کې د ناامنۍ عمده لاملونه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دا شیبه تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږی است. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې له تېر ویونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ نښتې روانې دي. ویل کېږي چې له چین نه ډېری کورنۍ جلال آباد او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. زموږ همکار شاه محمود شینواری راسره د تلیفون په کرخه دی او حال راکوي. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ، وضعیت څه ډول دی؟
د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د داعش وسواله ډلې او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وخت نا وخته د جګړو رپوټونه خپرېده چې دغه تېرې څو ورځې په پرله پسې ډول ډېر سخت جنګونه ترسره شول. د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د اچین ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې په دغه جګړو کې د داعش وسواله ډلې درنه مجبوره راولې ده. دغه تېره شپه هم د ملي دفاع وزارت کمانډو ځواکونو هم په اچین ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې د دې په وینا باندې څلور تنه د داعش وسواله ډلې مشهور قوماندانان او همدارنګه لس تنه نور د دې غړي دا وژل شوي دي. بل د دغو جنګونو له امله زیاتره وخت ملکي وګړو ته زیات زیان رسېږي، یعنې هغه تاثیرات یې په ملکي وګړو باندې زیات وي. په تېر کې به هم هغه ځینې رپورټونه خپاره شو چې د دغه له امنیو له وجې نه په زرګونو کورنۍ د اچین او نورو شنوارو نورو سیمو څخه امن سیمو ته راکډه شو. خو دغه جامې چې کله شروع شوي دا یوه اونۍ کېږي، بیا هم د اچین ولسوالۍ کې هغه ځینې کورنۍ چې پاتې دي دوی مجبوره شو چې نور خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې هره ورځ تر سلګونو پورې کورنۍ راکډه کېږي او خپلو خپلوانو کره دوی هلته اوسېږي.
بله، تروس پر دغه کسان چې بي ځای شوې دي، شینوار صاحب، ل اړوند ورګانونو له خوا دوی سره څمرستې شوې دي د خوراکي مواد او نور امرستې کڅنګه؟
یو خو هغه کورنۍ چې په غتون باندې تقریبا میاشت باندې چې راکړه شوې وي چې هغه هم ادارې زورګونو تن ته رسېده. دولتي ادارې د معلوماتو له مخې چې هغه خپله کډوال سره هم غږېدلي وو، دوی لومړنۍ مرستې ورسره ترسره کړې دي. خو د دغه وروستیو جنګونو له امله چې د تېره یوه اونۍ کې کومې کورنۍ راکړه شوې دي دوی سره تر اوسه پورې مرسته نه ده شوې. خو ولایتي ادارې سره دغه ستونزه د کډوالو موږ شریکه کړله. دوی ویل چې موږ په پام کې لرو چې هغه کسان د جنګونو له امله داخلي بېځای کېږي، دوی ورسره مرستې ترسره کړي. خو یوه لویه ستونزه چې هغه هغه په مخکې چې کوم بېځای شوي دي داخلي کډوال یې دغه اوس نوي کډوال چې هغه د اچین ولسوالۍ څخه راکډه شو، دغه په مجموع کې د دوی د سرپنا په برخه کې هیڅ غم نه دی خوړل شوی. په غنیخیل ولسوالۍ کې همدغه شیبه زه اوس هم هغه ساحه کې یم او لاړم د کډوال سره مخامخ خبرې وکړلې. غنیخیل ولسوالۍ ته ډېرې کړې راغلې د ماسکو بازار ته. موږ عملاً ولیدلې چې پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد یو کورنۍ چې هغه یوازې خپل ماشومان او هغه زنانه ورسره دي، یا د هغه خاري وسایل نو ټول وسایل د کور په کلو کې پریښي دي. شیبه په شیبه باندې دغه کړي د مارپازات راتللې د دې ځنه دا خوري چې خپل خپلوانو کریم دوی لپاره مشخص ځای په نظر کې نه دی نیول شوی چې چیرته واړی. همدغه په افغانستان کې چې خلکو سره وغږېدلو هلته خلکوی چې هر کور کې درې څلور پنځه کړي دا هغه د مجبوریت له مخې دوی ځای کړي دي. دوی چې دا د اوږد مهال لپاره موږ د سټوانل لري چې د قرآنی ته زه ورکو خو حکومت یې غمو خو حکومت به تا څو پر چا د صحه امن کې امن فکر ازي دی به دوی لپاره مشخص یو کیم پر د جو څه خلک پکې وایي او د تا قرآنی چې کار شي دی خپل خپلوان او یا کلیواله که څوک نه پیژني بیا هم هغه د انساني همدردی له مخې خلکو ته زه ورکړی دی په کاندوانو کې یا په کلا کې بس هغوی شپې تېرې کړي او مالته واړی
بلې اوس یې غني خېلو ته راغلي او مرکز جلال آباد ته هم راغلي دي دغه کډوال
زیاتره برخه چې دي په غني خېلو کې د مارکو په شاوخوا سیمو کې هلته دغه څو سیمې دي چې وشتمه او شپږشتمه ویالو په دغه ساحو کې همدارنګه د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې د غازی امان الله خان خرګوټي سره د ځینې خوښوالو په دې ځای کې زیاتې شوې دي همدوی چې چېرته ساحه لیدلې دا مشخص یې تاسو سره اړیکه خپلوان دي که بېخي خپلوان نه دي همسې یو دوستان یو چې لرې سماج نیولې دی هغه ورته ځای ورکړی دی ما خپلو خپلوانو ته رسېدلي هغه که په غني خېلو کې
مننه ښاغلی شینواری کور مودن قدمونه اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د وضعیت په اړه یې راته معلومات راکوو. همدا شیبه په افغانستان کې 2:13 دي. صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سر ټکی شریکوي.
د کورونی چارو وزارت وایي چې تیره شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي. د سرپل ولایتي شورا وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په دوو ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ عواید لري. ټاکل شوی یوکرایني ځواکونه او روسي پلاو بلتون غوښتونکي نن د یوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د سپکې وسلې لیرې کول پیل کړي. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره غږ کړی ده. او د ګواتیمالا د پلازمینې په سرنډو کې د ځمکې د ښویېدو له کبله لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې او د سلګونو د درکېدو خبرونه ورکړل شوي دي.
قدر بنا اوریدونکو اوس هم دوه ونیزی خبرونه حقیقت سره او تان د څنګه د خبرولو لپاره چمتو دي. په حقیقت سره خبرونه کې به تاسو د انوار الحق احادی سره مرکه واوري ملتیا مغوړو ل تر اوسه مو چې ل موږ سره ملوي مننه کوو.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، د زلمو غوښتل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پوخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند د افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احدی سره یو مرکه ولرو. خاغلی احدی مننه چې مکتب وخت راکړل د مرکې لپاره.
تشکر تاسو نه.
حدیث پیل بل دینه کوچې ډیر زله لیدل شوی چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسو درېږئ. په ځینو مواردو کې تاسو په ځینو مظاهرو کې مهم تاسو خبرې اوریدلې دي. ولې آیا اوسمهالي حکومت کومې ستونزې لري چې تاسو د دې پر ځای چې تر څنګ ودرېږئ په مخالفت کې درېږئ؟
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو مظاهرې خبرې دي افغانستان د تذکیرو په باره کې اوس هلته د افغان کلمه د ملي هویت په صفت باندې صدا باید راسي. متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غني توشیح کړی دی په کې دا کلمه نشته. سره دې چې موږ ورته ویلي چې دا باید پکې اوسېږي او د وعدم کړی وه چې دا کلمه به حتما صدا پکې وي او زه به داسې تذکیرې پرېږدم چې دا کلمه پکې نه وي. خو بیا هم د هغه قانون توشیح کړی دی چې دا کلمه صدا پکې نه اوسېږي او څو ځلې وعده یې هم کړی چې دا به دې جوړ کړي خو نه دې جوړ کړی. په دې حساب باندې مظاهره او زه هم پام دې عقیده یم چې باید د افغان کلمه پکې کې اوسېږي او نو په دې اساس باندې ما هم پکې اشتراک دي نو کې خپل موضع په ډېر عالمي ډول ورته رقم بیان کوم چې په دې کې د افغانستان ډېر خلک ممدن دي شي هغه دي طرفدار دي. خو په نورو ساحو کې هم څه ده ما خپل مخالفت د اوسني حکومت سره ښودلی. زه د دې حکومت خصوصا د ډاکټر صاحب غني د ټیم غړی وم او منګه امید داو چې دغه د کریسه په دوره کې نظام جوړ شي سیستم جوړ شي ولې په اخر دوه کلو کې لکه خرابګانی هلتم څه درغلی او زمونږ امید داو چې د ډاکټر صاحب غنی تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه ستراسي چې هغه نظام نور هم څه قوي شي او د افغانستان کې استقرار سي درسي ولې متاسفانه په تیر من د تیر کال کې من غوړي د صدقه ارمانونه نه داسې په جایسته ونی دي بلکې منګه ته ماته د شکاري صدقه ول کې د هسي عوام فریبه هغه وادي وي د چندان صادق نه ودی هغه ته لپاره
تاسو په اول کې حدیث د ختم نه بیل شوي ولې څه موضوعات ول چې مثلا د ختم نه تاسو
بیل دا موږ ډیر مشته تقریبا منګه بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
ولې څه موضوعات
خود دغه لپاره زوایم کنه چې یاده مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په لقبینه کې یو اقتصاد پوسه یې نه لري او په داسې حال کې چې اقتصاد زموږ بالکل خراب دی منګه د ديار له سفر سره کول لپاره په اوسط ډول زموږ اقتصاد وده په اوسط ډول باندې 9% ده دغه یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوې ده
هلته چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې د دوی
وخت وګورو وختونه ته وګورو کنه وختونه ته وګورو وځ درسې د بانک مرکزی نه پښتنو کوي د احصایې مرکزی نه پښتنو کوي د ایم ایف نه پښتنو کوي او زړه ته هم چې د احصایې مرکزی ارقام ممکن څه د دقیق نه وسی کی زما په عقیده نه وایي دا چې رشد زمونږ منفي ده بلکې قوي منفي ده امکان لري 20% تر 30% پورې زمونږ صدره چې څه وی په جګی دي په مخالفي افغاني د تاسو ګورې چې 20% کړی تنزل کړی دي او دا تنزلم دی د خلکو په صورت کې مون په حکومت باندې اعتماد نه لري ځکه دا هغه فکر راغلی دی تنزل راغلی یعنی په دې کې کته ډالر هم سره خرج کې ممکن افغاني سره ډیر کومکونی سي او څه به کومک سي د صورت لپاره ولی خلک په صورت کې مون په حکومت باندې نور اغل نه لري نه لري
نو څه فکر کوي حدیث
چې دې په ځای کې مثلا وایم چې یعنی اقتصادي مثلا بیکاری د خپل ارقام څخه کاری چې 30% زنه زیاته شوی ده په دې کې نو اقتصاد په غداول دی امنیت په غداول دی سیاسي مخالفت مصالح مخالفت خو دغه نتیجې تر رسیدلې چې په بار کال پوري کې یو څو پنځه ولایت کې بس ده تکو پوکو صاحب له بس ده وي اوس ټول افغانستان څخه خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي خو اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سي دي جنايي امنیت چې جنایت کارانو له خوا ځین نتایج هغه هم زیات شوی اختطاف فوق العاده څخه زیات شوی دی غلاګان زیات شوی دي او غیره او غیره رشوت او دغه د دوی په خپل موسسات څخه اوس وایي چې امکان لري دوه چنده شوی بین ملي موسسات هغه موسسات هم زیات شوی دی رشوت زیات شوی دی انتخاب پرسونل هم د لیاقت پر اساس باندې نه دی دوی ټول خپل ملګري څخه اخیری دي ټاکلي دي اجنډا شخصي ده بالکل خپلوان او ملګری دي چې دوی په مجونو باندې سره کړی دي تاسو په دې اساس چې موږ له دوی جنا رسولو ورنه لاقل زورنه غسوي ما
بلکې څنګه به دې اساس مخالفت به څه زېونی شي ای وازی مخالفت مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې تر شا ځینی برنامه هم دي وړې پوزیشن جوړ کړي وړې چې مثلا نور پروګرامونه ولرې وړې د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لاره
او نه تمن مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نه کوو چې یو مبصر وسیګو او تنها واده سره نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته دا د حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې موږ ټول له لوی خطر سره سره اوسېږو مواجه یو همدغه اوس استرالي حالت دی
نو لس وایي چې په دغه ناکامۍ کې خو تاسو هم ښکېل یې ځکه چې تاسو په کمپاین کړی دی حکومت ته
کمپاین کړی
رسولو ته تاسو پرې واک کې رسولو ته مثلا تاسو هم صحیح یې چې دوی په واک کې ورسره
موږ کمپاین کړی دی موږ د دغه حکومت د وحدت ملي د دې طرفدار نه موږ د یو اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقش نظر کې دا اوس د دوه ځل لپاره کې بیا انتخابات کې ویې کا دغه جوړه مګه بیا چې جوړ اوسه بیا چې جوړ بیا نو دې مسولیت څه کار راغو کې کې نشي کولای بیا وجدان باندې چې جامعې ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولای زموږ ته غدا ده چې وروره دغه اوسنۍ حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابی وایي کې نه وایي که کامیاب نه وسی تاسو مسولیت څه شي مسولیت تاسو دې چې جامعې ته وایي موږ نشو کولای زمان که موقف داغ دی ورته او په اساس باندې جامعه زما پکې زما پیشنهاد دی چې کله سره انتخابات څه دوسی او یو نوی لیډرشپ
کې کوي چې انتخابات زمينه مساعده ده ولسی جرګې انتخابات ونه شول ځکه چې وای نو ورته پیسې وی نو ورته زمينه مساعده ونه څنګه بده
خو ته خپل دې ناکامې ده یو ولسی جرګې دی ولسی جرګې د انتخاباتو کې ده دې ناکامې ده دنه پیسو تر لودلم دې دوی ناکامې ده خا نو په دغه صورت سره کته قانون نشي عملي کولای او پیسې هم سره نلرم خو خپل معذرت خو وړه کته پیسې د لاس کال نور هم سره انتخابات نشي کولای خلک په سره ناس وسی
فکر کوي چې معذرت دې الله راو
ولنه طبعا معذرت چې نوی حرکت سره لار پیدا شي قانوني لار پیدا شي
نه اوس تاسو انتخابات وړاندې کوي انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایي چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات هر چیرته کیږي په یونان کې نه میاس مخکې انتخابات وسه تیر هفته بیا سره انتخابات وسه ترکیه کې درې میاس مخکې انتخابات وسه ناکامي دي کې راغله نه
د زمينه څخه برابرول شي د انتخابات
هغه دي کار هغه دي حکومت کار کې نشي کولای نو دي وایي چې هغه وظیفه هغه شې چې ما مسولیت ته ځغره سم کولای بل چاته د سلاره پیل شي وي
نه حکومت وایي چې موږ یې نشو کولای راځي انتخاباتو کې نو بل کس وټاکي دسه وایي حکومت
وایي حکومت د ځین شان لپاره مسولیت لري کله چې حکومت خپل مسولیت نشي په ځای کولای په غو صورت سره باید دې سره جامعه ته وځي دا مسولیت نه سم کولای هغه قانون نن ورته ویل سي دي ساده کیږي
تاسو مخکې وویل چې واقعا یو پروګرامونه بلارای مخالفت کوي څه دي پروګرامونه پلاتون کې
څه کوي خو موږ اول پروګرام پتا ته سم خلک خبر کوست حکومت ناکام حکومت دی خو دا حکومت باید څه دی ځای باندې بل حکومت باید څه دی
یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلک به نه خبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلک دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آی آی پس په واځ خبرولو باندې کوي
خلک په شتات مخابل کې لرو چې تازه انتخابات به راځي یعنی حکومت بدلون به راځي
تاسو حکومت هم بدلون وړي حکومت باندې برته انتخابات زمينه هم برابر وړي
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت چې دوره خلاص شي یا هغه حکومت چې هغه کوي انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوازي نه سيدي وسی او د متاسفانه هم صحیح نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح سره ورسېږي دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې برحال حکومت شفاف انتخابات وکړي او په ځای کې یا دا حکومت به تراسي یا په ځای به څوک څه تراسي
هغه څه په ورسته پښتنه غدا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د مسمحال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نور ملګری هم در سره دی آیا د پخوانی حکومت ځنی کسان چې وار وار باندې دا موضوع مطرح شوی ده چې غواړي مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا برتراشي واک په خپل لاس واري د سی یو حرکت ته څه ډول مبارزه را دوسنه چې تاسو پېټ
ما تاسو ته تکرار نه وایلی چې زه فکر کوم دغه فعلی حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر زه طرفدار یم چې د انتخاباتو لخوا په مشروع ډول باندې ست راشي
دغه کې د ټول ملت څخه سره دی آیا ګوندی مبارزه را افغان ملت ګوند خوانه ده آیا پخوانی کسان د پخوانی حکومت تاسو پخوانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخوانی جهادي مشران دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساس ترتنګ ولاړ او کنه یوازې ځانته مبارزه ده
نه د عوام ملت ملګری خو منګه سره ستدي په دې کې ترسپورې د سي رسمي موقف د عوام ملت له خوا زمونږ نه اعلان شوی په دې کې خو طبعا منګه د غوسه سره بحث کوو له نور خلکو سره هم سره غږیدل یو ترس مونږ په رسمي ډول ترسپورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وای پلان لاین له منګه
جوړوي
زقس سره مو او زقس سره مې باغ وکم اما له نور سره په رکی په همکاري کې زخ په فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده د دې جامعې کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته هغه چې اپوزیشن او هغه جست حکومت سره سوای دی او د حکومت پالیسیګانی باید نقصي زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسیګانو د منطق په توجیه کې کم راغلی ده دا کې سولې منطقي هم څه ناکام سوای دی دا کې اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوای دی
د یو ورسته پښتنه غبل شي ک حکومت مثلا وای چې مثلا چې هم دا سي دوام ورکو پاغي وخت کې به د حکومت مخالفینو چې ساسي هم یو غړی د دریز به شي
نو خدای دې چې په حالت ته ورسیږي ځکه چې په حالت کې مکانوي تشنج په جامعه کې نور هم څه زیات شي زه پیشبینی نه سم کولای چې حالت به څه شي فقط دغه عمومي ویلای سم چې حکومت خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او د قدرت په ګډی باندې ناس پوسیږي نو څه بیا پېشمینی د سسې نسم کولی څه به واقعي سي خو خبرې
مننه کور ودان چون دی اوسه
تشکر
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساينسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو ډاکټر محمد رحمت الله تنها وایي چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې خپلې څېړنې د پوسټر له لارې په یوه کلني کانفرانس کې وړاندې کړې او لومړۍ درجه مې خپله کړه، نو د خلکو دې حیرانې چې یو افغان ځوانو څنګه داسې مقام خپل کړي د خوښۍ پر ځای ناهیلی کړم چې آخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشاله وم او ما ورته ثابته کړې وه چې هو، یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولی شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، له ستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالان یې محمد تنها بولي، د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نورو افغانو ماشومانو په څیر له ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ و او د پلار له وفاته وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ورپه اوږه شول، چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکاندارۍ ته مجبوره شو او کله هم نورو درنو کارونه تا.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو ترڅنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وي. رنځ د نورو نه بدل نه، غریبانه ژوند چې په افغانستان کې لري ستونزو نه ډک وي، همدغه ژوند د ما هم نو طبي خبره د مو فامیل غټ فامیل لس نفره وو تقریبا. نو په اولو کې خو مو یوازې د پلار سره اوږه ورکوله د فامیل د چلاو د پر اورسته چې پلار تقاوت سو بزینو، هغه فامیل مسوله ټول ماتره لغړې سو. سړک په غاړه باندې دکانداري نه نیولې، بیا تر ډیر نورو شاقه کارونو لکه په کاروالۍ کې بده کې ده، حتی د پاککاری کارونه د می ټول د تحصیل په دوره کې کړی دي. او یو خواله دا و چې هیڅ وخت نور نه شرمیدلې او نه می د ژوند ستونزو ته شاور ګرځول. هر وخت می هڅه کړې چې غېګه ورکم.
روانم حوصله می دلوی دلی پاسه دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمی دلی.
لما شمتوب د استعداد په مونږ دا منلی و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیږي. دوستانو داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وایي.
د نمو تم بالکل ولا تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان ته لاړ دی پی ایچ ډی لپاره، نو هغه کوم استعداد چې موږ په ده کې لیدلی و نو توقع مو دا وله چې یو ورځ به دی د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي. نو هغه څه باندې ټول ملت، ټول ملګري، ټول دوستان خوشحاله وي انشاءالله او ویاړي پې. او په راتلونکي کې هم له تنها صاحب نه همدغسې توقع لرو، د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوستې، په کادر کې تر فارغېدو وروسته هماغلته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژۍ اداره کې د هستوي ټکنالوژۍ د رئیس په حیث کار کړی، په المان هیواد کې ماسټري کړې او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې په خپله دکتورا بوخت دی. ښاغلی تنها وایي چې زه د دکتورا لپاره په کوم بورس نه یم تللی، بلکې هغوی زه د یوه اکاډمي کارکونکو په توګه منلایم. د خپل جایزې په اړه هم راتوایي.
ما د پی ایچ ډی لپاره پروپوزل لیکلو او ځینو پانتونو ته لیکلو، د غنه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلای او ځالته من هيسته پی ایچ ډی ماسل او د پانتون اکیډمیک کارکونکو په اساس باندې ومنل سم. ډی پی جی د المان د فزیکوالو اتحادیه یا جرمن فزیکل سوسایټي هغه هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساينس پوهانو لپاره چې هغه راځي خپل د چیرنو پایلې وړاندې وړاندې کی او غاړه باندې بیا جوړی آیاتی هغه ته نمرې ورکوي. او تیر کال مې په دې کې شرکت کړی و. تیر کال دغه جایزه اوله یو المانۍ وه، دومه یوه ایرانی نجلۍ وه. رقابت خو چې سالم یې ډېر ښه، یعنی واقعا ما ته په دې ډېر زور راکړو چې د ایرانی په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خواسته ښه کوشش مې وکړو. تاسې وینئ دا ویښتان مې سخت کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سخت کال په همدغه پروګرام کې چې څلور څلوېښتو هېوادونو نه په دو کې زما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیسټ انوال پرایز هماغه ما وګټله.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې څنګ خبرونه اورئ.
فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي، ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. خغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي. دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنی له بهرنیو سکالرشپونو خبروي. وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي، نو ذهني سکون مومم. د خغلی تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازه درته لولي.
بسم الله زدران د پکتیکا له ورژانه کلی لیکي. تنها صاحب مې حلو پیژان چې په یو خبر کې مې ولوستل افغان ساینس پو محمد تنها د څو هیوادونو په کچه لوړ مقام ترلاسه کړی دی. خوشاله شوم. د فیسبوک ملګری مې وخت او وسی لیکنی لولم چې تل په منطق ولاړ وي.
حضرت الله پکتین لیکي، استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې له لارې د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خپروي چې که کوم ځوان ته له دې لارې هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع پیدا.
سمی وحدت لیکي، تنها می ملګری دی، هغه لموریو او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی. د درمانو چې په خپل برخه کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې وکړي چې لنیګه مرغه د غرمانې هم په پوره کېدو دی.
حقیق افغان ساپای، افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګې دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی.
عبدالحنان ارمل لیکلي، په افغانستان کې ځینې ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي، خو د استاد تنها دغه هڅې نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي. هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي.
سیرت نوري، استاد تنها له ماشومتوبه به استعداد و، ښوونځی لوم ټولګي پیل کړی. دی یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا اتل او ویاړ دی.
نقیب احمد عزیزی لیکي، د خغلی تنها د کامیابۍ یو لوی راز دا هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولی شي. زموږ د ساینسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري، خو استاد تنها دا عیب هم نه لري.
عباسین بریال، د تنها په څیر ذهنونه او مټې به ډېرې وي، خو یا فقر مات کړي او یا خپلې ټمبلۍ، خو ښاغلی تنها د سختیو په ګاللو کې بې ساری دی.
وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وایي چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو، ځکه چې په یوازې ځان څه نه کېږي.
هغه د موږ تاسې پښتو متل دی چې که خان یې په یاران کنه، دای زه ساینټیست، دای زه ډېر رسېدلی، په یوازې ځان خو زه هیڅ هم نسم کولی. دا کاروان باید حرکت وکړي، شخص نه. او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو دپاره خو دا ور وښیم چې د لاره چې ځئ تاسو باید د کاروان دپاره دغه دغه توشه ځان سره واخلئ. نو یوه لارې همدغه ده، بهرني بورسونه دي، راهنمایي او مرسته مې دواړه همدایي چې کو کولی شي دوی یو هلته زده کړې وي. زه دوی ته همیشه وایم، تاسو دلته د ښه ژوند دپاره ځئ. پیزا ټکسي ښه ژوند نه ده، دلته موټر روشی خزون نه ده. داسې وظیفه چې همیې ځان ته هم ټولنې ته هم خلکو ته ګټوي. زه همیشه دا خبره کوم چې افغانه، د تا پلار او نیکه د دې هیواد سره قرارداد کړی او هغوی اوس مړه دي، تا هغه قرارداد نه سي فسخه کولای. نو که موږ ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو، موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونه کړو. او هغه قرارداد همدا ده چې دا هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي. موږ همیشه دا پوښتنه کوو، هیواد ما ته څه راکړی دي، تا هیواد ته څه ورکړی؟ یو بهرنی په هیڅ وجه ته نه ملامت چې هغه مې ولې هېواد نه جوړوي. هغه مکلف نه دی چې جوړې کړي، مکلف افغان نه چې جوړې
کړي.
زه
الله ساپه د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه دی همزولو. هغه وایي چې که موږ ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدو نو بریالي به یو.
زه استاد تنها شاګرد یم په کابل پوهنتون کې. ډېر یو تکړه او بااستعداده شخص دی. موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړي. که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښو کارونه کېدلی شي. اگر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله.
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتي ستونزې ګرموي چې دوی له زده کړو پاتې کوي، خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تېرېستل دي. موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولی. بیا هم ښاغلی تنها،
موږ تل د خپل تنبلي پړه په شرایطو اچولې ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې چولی. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم عملته سبق یې هم عملته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلي دي. زه منمه چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږه ورنه کړي همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي او تر څو چې یو مشکل منحص د مشکل درک نه کړي د هغه د حل دپاره څوک راخوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده. اصلا ځینې هېوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبو ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسي د چښاک اوبو د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هېوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري. که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبو ډوډۍ دا خو رارسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي بیا دتې حتی دا وایي چې ځینو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیفه اراده ښي. یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي دوی باید په خپل دغه بدلون یو بیلګه اوسي. هغه انګریزي متل چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساينس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دې خدای ډیر کړي او د افغانو ځوانانو پر بریاو دې نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امين. نننه تاندې څنګه همدومره و همزولو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/تاندې څنګه. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
بل شو
Ruh badal tawayam, rab badal tawayam.